د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
درنو اردوکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دی ودا زیا مجاہد جواد اوس ہم دا خبرونو لنڈیز په ختیځ افغانستان کې د زلزلې وروسته د مرستو هلې ځلې دوام لري. ځایي اوسیدونکو مطبوعاتو ته ویلي ګڼ شمېر کسان د کورونو په ملبو کې بند پاتې دي. په زرګونو خلکو د خلاص اسمان لاندې په باران کې شپه تېره کړې او طالبانو د نړیوالې ټولنې نه غوښتي چې د زلزله ځپلو افغانانو سره مرسته وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وحید ملي امنیت په اړه د ملکی او پوځي مشرانو په غونډه کې پریکړه شوې چې د ناقانونو وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره به خبرې یوازې د قانون په چوکاټ کې کیږي، خو ټي ټي پی دا پاکستان آئین نه مني. د اروپایي شورا مشر چارلس مایکل ویلي دی ډاډه دی چې د اروپا مشران به د زیارت یا پنجشنبې په ورځ اوکراین ته د کاندید حیثیت د ورکولو پر سر رایه ورکړي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د پاکستان په ختیځ کې د زلزلې وروسته د مرستو هلې ځلې دوام لري. ځایي اوسیدونکو مطبوعاتو ته ویلي ګڼ شمېر کسان د کورو په ملبو کې بند پاتې دي. په زرګونو خلکو د پرانیستي اسمان لاندې په باران کې شپه تېره کړې او طالبانو د نړیوالې ټولنې له غوښتنې چې د زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د نه یې سه شنبې په ورځ د شپږ اشاریه یوې درجې په زلزله کې طالب چارواکو د زرو کسانو د مړینې او تر یو نیمو زرو کسانو د زخمي کېدو تایید کړی دی. زلزلې ننګرهار، پکتیا او پکتیکا ولایتونه ځپلي، خو راپورټونه وایي تر ټولو زیات مالی او ځاني زیان یې په پکتیکا ولایت کې خلکو ته اړولی. د وایس اف امریکا آشنا څنګه د راپورټ تر مخه د پکتیکا د روغتیا د څنګه مشر ډاکټر حکمت الله عصمت زئی مطبوعاتو ته ویلي په سیمه کې لکتر لګه 3000 کورنۍ په بیړنۍ توګه مرستو ته اړتیا لري. د آشنا څنګه د راپورټر مخه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي قطر، ایران او پاکستان له زلزله ځپلو خلکو سره مرستې ورلېګلې. هغه د نړیوال ټولنې نه هم د مرستې غوښتنه وکړه. په افغانستان کې وروستۍ زلزلې لزګونه کورنۍ د غم په ډګر کې نیولې. اوس هم ډېر کورنۍ د خپل خپلوانو په مړی او ژوندې په سلاله هاند ګرځي. عاقل خان چې د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ د اوچکه سیمې اوسیدونکی او د پوهنتون محصل هم دی، د کورنۍ اووه وشت غړي په زلزلہ کې مړ شوي دي. نو موري ازادي رادیو ته په جړغونی غږ کې کړي او ویلي دي چې د سترګو مخ ته یې د کورنۍ غړي تر تورو خاورو لاندې شول او ځینې سخت شول شول. په افغانستان کې راغلي زلزلہ کې له شمالي وزیرستان پوځي عملیاتو په ترڅ کې به کور شبي نګدي 200 کسان هم مړ شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونما وای ټاکل شوی د زیارت یا پنجشنبې په ورځ به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو ځانګړې غونډه کې د افغانستان وضعیت وارزوي. یونما ویلي ټاکل شوی د امنیت شورا غړي به په دې ځانګړې غونډه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د وروستي راپور په اړه بحث وکړي. یونما ویلي چې په دې غونډه کې به په بشري چارو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال رامز الاکبروف د دغه هیواد د موجوده وضعیت په اړه د امنیت شورا غړو ته معلومات ورکړي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي طالبانو د روان 2022 میلادي کال د اپریل له میاشتې وروسته افغانستان کې خپل واک پیاوړی کړی او خپل یو څلويخت غړي چې نمونه یې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي په کابینه او نورو لوړو څوکیو باندې ګمارل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وحید ملي امنیت په اړه د ملکی او پوځي مشرانو په غونډه کې پریکړه شوې چې د قانون او وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره به خبرې یوازې د آئین په چوکاټ کې درنه کیږي. خو څېړونکو کې پښتنه راولاړبي چې هر کله طالبان د پاکستان آئین منلو ته تیار نه دي، نو بیا به پاکستان هغوی باندې خپل خبرې د پاکستان د آئین په اساس څنګه ومني. د شوروی چهارشنبه پورست د ملي امنیت پاړه د ملکی او پوځي مشرانو ترمنځ وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د بندو دروازو تر شاده تر سره شوی غونډې په اړه میډیا ته د حوال ورکولو پر وخت پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي په دې غونډه کې پریکړه شوې چې طالبانو سره د روانو خبرو په اړوند به د پارلمان باور ترلاسه کړي. او د اروپای شورا مشر چارلس مایکل ویلی د ډاډه دی چې د اروپا مشران به د زیارت پنځمبي پورز اوکراین ته د کاندید حیثیت د ورکولو پر سر رائے ورکړي. د اروپای اتحاد مشرانو په برسلز کې په اوکراین باندې د روس ته يرغل د اغیزو او پنړی کې د خوراکي توکو د مسلې په اړه خبرې کړي. دوی همدارنګ اوکراین ته د نورو اقتصادي، پوځي او بشري مرستو پر سر هم خبرې کړي. یورپین یونین تیرونه اوکراین او د دوی وړوکی گاونډي مالډو واته د اروپای ټولنې د کاندید حیثیت ورکولو سپارښتنه کړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په یوه ویډیو وینا کې ویلي دوی د اروپای ټولنې د یو لس رهبرانو سره د شورې چاشمبي پورز اوکراین ته د اروپای ټولنې د کاندید حیثیت په اړه خبرې کړې او د زیارت پورز به نور هم وغږیږي. تر دې مخکې هغه خوشبيني څرګنده کړې و چې باور لري د اروپای اتحاد ټول وویشت هیوادونه به د اوکراین د کاندید حیثیت ملاتړ وکړي. زيلنسکي دا هم ویلي چې روس د اوکراین په ختیځ کې سخت بمباري کړي او توغندي پرې ورولي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
امریکا د واره ریډیو دی. په ختیس افغانستان کې د زلزلې وروستو امدادي هلي ځلې روان دي. ځای خلکو مطبوعاتو ته ویلي کانشمیر کسان اوس هم د کورونو په ملبو کې گیر دي او په زرګونو خلکو د شین اسمان لاندې په باران کې شپه تیره کړې. طالبانو د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کړې چې د زلزلې ځپلو افغانانو سره دي مرستې وکړي. د نهه یا سه شنبه په ورځ د شپږ اعشاریه یو درجه په زلزله کې طالب چارواکو د زرو کسانو د مړینې او د پنځلس سوه پورې کسانو د ژوبل کېدو پخلی کړی. د افغانستان زلزلې په اړه نور حال د پېښور نادری و خبریال احسان محمد خان راکوي.
د دغه زلزلې په نتیجه کې چې د افغانستان پکتیکا او خوست ولایتونه غیزمن شوي، خو بیا د پکتیکا گیان، برمل او زیروک هغه ولسوالۍ دي چېرته چې تر ټولو زیات جانی او مالی زیانونه ترسره شوي. د پکتیکا د گیان ولسوالۍ یو زنانه حسن ګله چې په دغه زلزله کې د کلی خلکو ورله ورک شوي زوی د خاورو او غټانو د لاندې راوخ کله په غریونیولي غږ وویل چې زلزلې ترې د یوازینی نیواته زوی وندهم واغستو او دا یې به اسری پاتې کړه.
داس بچایم مرسای چې دوور کې ملمه و انده په خما کو یو شی دی کرمڅک مخوشته دی وګه به پینس پز لیکن اول کې کړي واب کې چپړو خادو نهر نوستي پرام خو ستنه د ورک مله واستي او غا خو تا وخت زلبدګای چې څونه واست ورسې چې تا کی
د شپږ اشاریه یو د زلزلې د خوست پیر ولسوالۍ کې هم روغ روغ کلی نړولي او په دغه زلزله ځپلې سیمو کې هم لکه د پکتیکا غیزمنو خلکو د زیارت شپه د شین اسمان د لاندې تیر کړي. د خوست ولایت د سریمیاش یا ریډ کریسنت مشر زین العابدین ویو ای ډیو تاول په زلزله ځپلې سیمو کې لا وس هم د خزلی لاندې به درک شوی تنانو لټون هلی زلی رواني دي، خو د د پوینا دا وخت د غسیمو کې خیمو خوراکي شیان او دارو ته سخته اړتیا ده.
سرپناه لپاره کوټې نه لري، کومې کوټې چې دی غوړانې دي نو به تاسو د مرګرو یا د خلکو ټول دا چې باران ته پیرا کړی او شپې ډېر پلاټ باران نه دي باران نه وري دي او د ځکه نو واده ته ضرورت ده. دا په شنې مرستې ته ډېر څه ضرورت کې دی چې تر پات راځو ته کاپ ته کډې لري منورم بیا ته ویږي چې د ځمیان تدید ولا او بالکل دا چې امکان تا کټان ورو کې په خلکو باندې کورونا لويته دي چې په پکتیکا کې دا مشکل تا پکتیکا دوه ول سوالي دي چې ډېر ملو ول سوالي دا یو د ځان یو ول سوالي ده په دې کې را خلک کې مشکل سره مخ ول نو حکومت او ټیمونه ورغلي دي سره همکار مو ساتو او وي کار روان دی ان شاء الله ول دي او خپل سمړي به راغستري.
بلخوا د ملګری ملتونو عمومي سکرتر انټونیو ګوتریس ویلي د افغانستان زلزله ځپلي ول سره د کومک د پاره نړیوال تنظیم له خوا خوراکي شان دوایاني او خیمه ور روانه کړي شوې دي. د امریکا لوري هم د زلزلې ځپلو سره د مرستو ژمنې شوې دي او د خارجه چارو وزیر انټونی بلنکن ویلي امریکا د دې جاجخلی چې دغه زلزلې ځپلي ولسته څنګه کومک ورسوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي د پاکستان، ایران او قطر څخه کومک ورلېګلې، خو د نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې دغه زلزلې ځپلي سیمو د پاره مرستې ترسره کړي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د متحده قومونو د صحت ادارې دبليو ایچ او ویلي د ادارې امدادي ډلې د افغانستان د هسپتالونو سره د زلزله ځپلو خلکو په درملنه کې مرسته کوي، هسپتالونو سره په انتظامی چارو کې کومک کوي او دوايانې ورکوي. دبليو ایچ او ویلي د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره تر اوسه پورې 9.8 ټنه طبي وسایل سیمې ته استولې دي. د وی او ای اشنا څنګه د ریپورټر مخه د طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد ویلي قطر، ایران او پاکستان د زلزله ځپلو خلکو لپاره امدادي سامان ورلېګل دي. هغه د نړیوالې ټولنې نه هم د مرستې غوښتنه کړې. نور حالت تاسو زموږ همکار نوشروان قلندر په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د زورور زلزلې وروسته نړیوالو ادارو متاثر سیمو ته امدادي سامانونه لېګل تیز کړي دي. د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې د زلزلې نه متاثره سیمو ګیان، پکتیکا، ولسوالو ته بیړنې مرستې رسولې دي چې پکې د صحت فوري حفاظت، یخنۍ نه د بچ کېدو او د پخلي د سامانونو ترڅنګ کمبلې، ګرمې کپړې او خیمې شاملې دي. یونیسف د نړیوالې ورورې نه هم په زلزله ځپلو سیمو کې د فوري رد عمل غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې یو ان ایچ سی آر په پکتیکا او خوست، برمل، زیروک، نیکا او ګیان ضلعو ته د کابل نه نورې امدادي مرستې هم رسولې دي چې پکې سولر لاټینونه او ټینټونه هم شامل دي او دا مرستې په فوري توګه د شپږو زرو خلکو لپاره کافي دي. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلنکن ویلي افغانستان کې زلزله یو غمیزه ده چې د وړاندې نه خراب انساني صورتحال یې نور خراب کړي. هغه ویلي امریکا د خپلو شراکتدارو سره په ګډه د افغانستان د زلزله ځپلو د مرستو په ورسولو کار کوي. د افغانستان میرمنو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری بیا ویلي چې د زلزلې په وخت د مړو شو خلکو د کورونو په غم غمجن ده او په دې انساني نورین کې د افغانستان د ولس سره ولاړ ده او امریکا په دې لړ کې د نړیوالو سره په ګډه کار کوي چې متاثرینو ته مرستې زر تر زر ضرور شي. د طالبانو ترجمان زبیح الله مجاهد ویلي دي قطر، ایران او پاکستان د زلزله ځپلو خلکو د پاره امدادي سامان ورلېګل دي. هغه د نړیوالو ټولنې نه هم د فوري مرستو غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبری ادارې تر مخه جاپان او جنوبی کوریا اعلان کړی چې د زلزله ځپلو خلکو د پاره به امدادي سامان افغانستان ته لیږي. د رپورټ تر مخه جنوبی کوریا د یو میلیون ډالرو امدادي سامان افغانستان ته د لیږلو اعلان کړی دی او جاپان ویلي افغانستان ته به ضروری امدادي سامان استوي. د متحده قومونو د صحت نړیوال ادارې دبليو ایچ او بیا ویلي دي د ادارې امدادي ډلې د ځایي هسپتالونو سره د زلزله ځپلو خلکو په درملنه کې مرسته کوي، هسپتالونو سره په انتظامی چارو کې کومک کوي او دوايانې ورکوي. دبليو ایچ او ویل هغه کسان چې په شدید ډول زخمیان شوي دي علاج لپاره کابل ته لیږل کیږي. رایټر خبري اداره وای په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې دا وروستۍ زلزله تر ټولو زیاته سخته وه او دوی شپږ زره کسان په متاثره سیمو کې ژغورلې دي. د متحده قومونو د خوراک ادارې ورلد فوډ بیا ویلي دي زلزله ځپلو سیمو ته به خوراک او نور لاجستیک سامان استوي چې په لومړي پړاو کې د درېو زرو کورنو سره مرستې شاملې دي. رایټرز خبري ادارې په خپلو رپورټونو کې ویلي دي د افغانستان پر زلزله ځپلو سیمو کې امدادي کار به د طالبانو د حکومت لپاره په داسې حال کې یو لوی ازمیښت وي چې نړیوالې ټولنې پرې پابندې لګولی دي او هیواد یې د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی. نوشیروان کلندر، وی او ای ڈی وا، واشنگتن ڈی سی.
دا د وی او ای ڈی وا خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا ڈی وا ریڈیو ده. افغانستان کې راغلي زلزلي وروسته د زلزله ځپلو خلکو د پاره د پاکستان، بلوچستان په چمن سرحدي خار کې د مدني ټولنې فعالینو یو مرستندویا کیمپ لګولې دی. چمن سرحدي خار کې زمونږ همکار نعمت الله سرحدي دغه کیمپ لګونکو ځوانانو سره خبرې اترې کړې.
د افغانستان په کومو ولایتونو، په خوست، پکتیا او پکتیکا کې کومه زلزله راغله او دغه د لامل او زیات شمیر ادي خلکو ته ځاني تلفات او مالی تلفات اوښتي دي. دغه زلزله ځپلې خلکو د پاره کوم دته د پاکستان په سرحدي ښار، د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې دلته ځوانانو چې دي یو قسم کیمپ لګولې دي دغه خلکو د پاره تمرچ سره غونډې کې او دغه خلکو ته ورسوي. دلته دا وخت دل کیږي چې د چمن سرحدي ښار څخه مادي خلک دغه راځي دلته په پیټي کې د پاره نقد پیسو مرستې کوي او دته ورچی. خو بیا هم ورزو دغه کیمپ کوم ځوانانو دلته راغونډې سر جوړ کړی دي. دوی سره خبرې کوو چې آیا دوی کوم رقم مرستې غواړي، مرستې راټولوي او دوی په څه طریقه او دغه زلزله ځپلو ته رسوي. ورزو د دوی سره نورې خبرې کوو.
کرنین بادشاه مې نوم دی. د خوست، پکتیا او پکتیکا د زلزله ځپلو خلکو د پاره، اړمنو کورنیو د پاره موږ دلته کیم خلاص کو او نغدې مرستې راټولې کړو. او د دې سره سره ځینې خلک دا وایي چې موږ به بشتري او نور سامانونه دغه کو. خو له بده مرغه پر ډیورنټ کرشه د چمن او سپین بولدک لار ډیر د سختۍ سره مخ ته دا وخت انسانان نسی اوښتلی، نو نور سامان خو هلته پرېږده. نو موږ هیله کوو که څوک سامانونه بشتري یا نور خوراکي توکي لیږي، هغه دې په ویش منډیانو کې موږ ته په لاس راکړي چې موږ در هغو خلکو پر ورسو. کنی تر ټولو به ښه لاره دا وي چې په نغدو باندې کې مرسته وسی او تر هغه اړمنو کورنیو پر ورسو.
یقینا نوم چې نن پر افغانستان کې پر درو ولایتو کم غمزګړې یا کم درناک واقع روانه ده. د زورو سره 1500 کسانو پر شهیدان لري، زر کس زخمیان لري. یعنی دا ډیره بد ورځ ده، دا ډیره سخت ورځ ده. مور پر ټول کام باندې ځخ کو، پر ارشت منځوان، پر ار تجار باندې ځخ کو چې د دې کام د پاره دې مرسته وک. زمر سره نه چې زمر سره خامخا مرسته وک. هر ځای کې په نن لګیدلې دي، په افغانستان کې پر ځای کې په نن لګیدلې دي، په فیسبوک باندې باندې د دې اکاونټونو ستاسو پر هغه باندې مرسته وکي. بل خبره موږ دلته د شی غشتنه نه کوچ، موږ ته څوک شی راکي، صرف موږ دلته پیسو غشتنه کوچ. پیسې موږ دلته والا کولای شو، شی موږ دلته پر دروازه باندې سختي د موږ یو څه هم ناړولای شو، نه په لاس ور کولای شو. موږ پر ټول کام، پر لار بر افغان کام پښتنو باندې خواس کوو، پر نړیواله کچه باندې کم خیر بنسټونه دي، پر دې ټول باندې غشتنه کوو چې د افغانستان خلکو سره مرسته وکړي.
بالکل دغه وو د دغه چمن سرحدي ښار نام زې د سره غونسي وو د دغه زلزله ځپلو د پاره د مرستو راټولولو د له شرکړې ده. په وخت د معلوماتي هم د ښار د عادي خلکو ډیر زیاته کړه ګونه د پردا باندې د دې کم مرستې د سره غونډوي بیا ودی تر سبي. خو بل لور ته پردا چمن سرحدي پول باندې هم دلته حکومت پاکستان لوري څه قسمه انتظامات نه لیدل کیږي. آیا د هغه ځای څخه دلته کوم ژوبل کسان دي، زخمیان دي، هغه ته چمن سرحدي ښار ته راوړل سي؟ دلته پاکستاني چارواکي دا وایي زدي د پارس دي پر انګور اډا غلام خان باندې سدي هلته کیمپونه پرانستي دي او هلته د زخمیانو د راتګ لپاره هم انتظامات کړي دي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.
اوریدونکو تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا د یو ساده خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان غیر قانونا ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان سرچینو ویلي د پاکستان حکومت سره رواني خبری اترې ودرېدلې دي. سلون کې وایي خبری د قبایلي ضلعو پخوانی حالت ته واپس کولو د غوښتنې په سر ودرېدلې دي. نور حال د پیښور نادری و خبریال ارشد مومن په دې رپورت کې راکوي.
د ټي ټي پی سرچینو ډیو ته ویلي د خبرو اترو بیا پیل کولو او اعتماد سازي د پاره د قبایلی مشرانو علماو سره جرګې روانې دي. خو د زیارت ورځې پورې لا هم خبرې بیان نه دي پیل شوې. پاکستانی چارواکو هم میډیا ته ویلي چې طالبانو سره روانې خبرې ودرېدلې دي. سیړونکو خبریال احسان ټیپو ډی وته ویل په تیرو لسو میاشتو کې د ټی ټی پی سره روانې خبرې وخت په وخت ودرېدلې خو بیا پیل شوې دي. موجوده وخت د خبرو ودرېدو علت د ټی ټی پی لخوا د قبایلي زلو په خوانی حالت ته واپس کولو غوښتنه ده او د ترڅنګ طالبان غواړي چې د خپلې تنظیمي ډانچې سره خپلو علاقو ته واپس شي. خو دا دواړه خبرې د پاکستان حکومت لپاره منل ګران ښکاري.
په دې باندې ما ته پوره ښکاري چې کېدای شي د پوره مدکراتي سلسله ته دا منګتی شي.
په 28 جون هم د پاکستان لوړ پوړي حکومتي او پوځي چارواکو د یوې غونډې وروسته په خبر پاڼه کې ویلي دي د ټي ټي پی سره خبرې بعد آئین پرانا او فیصله به د پارلیمان د منځوري سره کیږي. سیونکو خبريال طاهر خان دی وته ویل د پاکستان حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې په مکمل توګه نه دی ودرېدلې. دا د قبایلی زلو ملکن ډویژن نه لګل شوی جرګې د قبایلی زلو په خوانی حالت ته واپس کول غوښتنې د پاره د ټي ټي پی نه وخت اخیستې او دا اوس خبرې هم په هغه ترس کې ولاړې دي.
اوربند په خپل ځای دی اوربند نه دمات کړی چې نو مذاکرات خوشته. البته دا معلوم نه ده چې کله به شروع کیږي. دا خو په کوم سره یو وقفه ده.
سنتي پوي د ټي ټي پي د تنظیمي دانچې سره واپسي او د قبایلي زلو انزمام د واپسي غوښتنو ته پاکستانی حکومت تیار نه ښکاري او نه داسې ښکاري چې ټي ټي پي به د خپل غوښتنو نه په شا شي. نو موري ویل کې چې ته د له وجه خبرې ترې ناکام کیږي نو یو ځل بیا د امنیت وضع خرابې دي شي.
په حملو کې بازیا تیرا دي او خاطر قبایلي سیمه کې مونږ ګورو چې کېدې شي یو بل د تر هجرې نو لهر شروع شي.
د پاکستان حکومت د کال 2004 نه تر کال 2009 پورې د ټي ټي پی د بلابلو مشرانو سره وخت په وخت معاهده کړي خو دغه معاهده نږدې ټوله ماتې شوې دي او بیا د پاکستان پوز د وسلوالو طالبانو په ضد پوزي عملیات کړي دي. خو سیړونکو وایي دا ځل د ټي ټي پی سره خبرې د نور کلنه مختلفې دي. د دوی خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټي ټي پی پاکستان کې کوم قوي جال نه لري. دوی زیاتره په افغانستان کې موجود دي او د افغان طالبانو په منځګړی توپ دا خبرې کیږي. سیړونکو په وینا د خبرو نتیجې ته رسیدل به وخت وغواړي خو د کامیابۍ امیدونه د نور کله په نسبت زیات دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا واشنگتن ڈی سی دے تاسو دا وائس آف امریکا ڈیوا خبرونه اورئ.
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. اسلام آباد های کورٹ د بدرکا کسانو دولتونو لپاره جوړ حکومتي کمیشن ناکامه ګرځولې. د اسلام آباد های کورٹ مشر قاضی اطہر مین اللہ ویلی کمیشن د خلکو په زور اوچتغلو پیښو ذمہوار خلکو خلاف کام پورته کولو کې پاتې راغلی دی. وړاندینه د بشری حقوقو تنظیمونه د حکومتي کمیشن په کارکردګۍ ټکونه کوي او د دې د ختمولو غوښتنې هم کوي. نور حال د اسلام آباد نه د ریبه خبریال پیر ولایت چاره کوي.
دا تو کالو نروغ زائد امین نو میتند قضی اوریدن په وخت د حکومتي کمیشن رجسٹر عدالت ته ویل کمیشن کال 2000 شلم کې د زائد امین پروډکشن اورډر یا حاضرولو حکم جاری کړو. د تخبرګون کې مشر قاضی اطر من الله ویل بیا کمیشن تیر دو کالو راهسه د حکم نه عملی کې دو پسر د ذمہوار تنانو په ضد څه کاروایی کړي دا. جسټس اطر من الله دا سوال هم راپورته کړي په تیر لسو کالو کې کمیشن د بے درک تنانو د شخړې د واری لپاره حکومت تسس پارختنی کړی دی. په دې موخه مشر قاضی د حکومتي کمیشن د بے درک تنانو د کورونو سره چلند هم نامناسب او بل او زیات اکلا چې باید کمیشن ته پکړ دي چې په خپل د کورونو ته ځان اورسوي او د دوی فریاد ووري. وړاندې نه د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونه پاکستان کې د بے درک تنانو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن په کارکړدګي نیوکه کوي او د دې د ختمولو غوښتنه هم کوي. د بے درک تنانو نو د لټون لپاره جوړ غیر دولتي تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس او کارمن او قانون پوه سجید خان افریدی د کمیشن د کارکړدګي په اړه د اسلام آباد های کورټ اندېښنې په ځای بولی.
تر اوسه پورې چې څومره د کمیشن په خپل فایر شوی دی په یو باقي چې کوم د انویسټیګیشن نه دی شوی په یو کې هغه ټول چې کوم د داخلي دفتر شوی دی هغه کې څوک سزا شوی نه دی قسم پکې نه دی شوی. نو هغه سی یو فټایل ایکسرسایز دی اسی یو ستړي دا نو دا به خلک هم دی
امنیتی کمیشن په تیرو لسو کالو کې د شپږ زره څلور سوه اته سوه تنانو د لټون او د دوه زره دوه سوه اته دېرش تنانو لا اوس هم د بې درکه کېدو پخلی کوي. خو بلوچ او پښتون ملت پاله ګوندونه چې حکومتي کمیشن نه مایوسه دي وایي چې د بې درکه تنانو شمیرې ډېرې زیاتې دي. پاکستان کې د خلکو جبري اوچتولو پیښو په سر فوجي استخباراتي ادارو په لګوتې اوچتېږي، خو فوج څو وارې په دې واقعاتو کې د ککړتیا تورونه رد کړي او دا بې اساسه ګرځولې دي. مهمه خبره دا هم ده چې حکومتي کمیشن دا نه ښایي چې خوشکلې شوې تنان د چا په ولکه کې او د دوی خلاف حکومت څه کاروایي کړې ده. تیر کال نومبر میاشت کې د پاکستان قومي اسمبلی د یو قانوني مسودې د منظورۍ د لارې د خلکو جبري اوچتولو پیښې د سزا وړ جرم ګرځولې وې. خو روان کال جنوري میاشت کې د هغې وخت واکمن تحریک انصاف ګوند د بشري حقونو مرکزي وزیر شیرین مزاری ویلو چې د سنت نه منظورېدو د عمل په دوران د سره دغه مسوده بې درکه شوې ده. په وروستو کې شیرین مزاری دا دعوه هم کړې چې قومي اسمبلی نه د مسودې د منظورېدو په سر هغه د سپیناوي لپاره د فوج استخباراتي ادارې آی ایس آی مرکز ته رابلل شوې وه. که څه هم وزیر اعظم شهباز شریف د بې درکه تنانو د شخړې د هواري لپاره اووه مرکزي وزیرانو باندې ګډه کمیټه جوړه کړې ده، خو اسلام آباد های کورټ د دې کمیټې په کارکردګۍ هم سوالونه راپورته کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دادو وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او استاد وړاندې کوي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوی. د تازه موږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
پتیر ګل د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د سند صوبې اوسیدونکو دوه مزدوران قتل کړی شوی دی. پروان میاشت کې بلوچستان کې د نورو صوبو د مزدورانو د قتل د دویمه واقعیا ده. په دې واقعیا د پاکستان د انګریزي ژبې ډان اخبار خپل یو اداریه کې تفصیلي بحث کړی دی. د اداریې سرخط ته قتل کړی شوی مزدوران ډان د خپل اداریې شروع صدا شان کړی دا چې د ګل په ورځ د سند صوبې قتل کړی شوی مزدورانو بلوچستان کې د یو سړک په تیرولو کار کولو. اخبار لیکي چې تیره هفته هم د بلوچستان په هرنای کې درې مزدوران د مزدورانو په کیمپ یو حمله کې وجلې شوې دي. حمله کوونکو د مزدورانو د قتلولو ورستو د اغوی د اوسېدو کیمپ هم سوځولې دي. ډان لیکي چې د دې ادارې تر خورېدو پورې د مزدورانو د قتلونو د دې واقعو ذمہواري چا هم نه ده قبول کړې. ادارې لیکي چې د دې دوه واقعاتو نه علاوه د اتوار په ورځ د بلوچستان په ډیرا الیار کې دوه پولیسوال هم هدف کړی شوی دي. ډان په خپل ادارې کې لیکي چې بلوچستان کې په عامو مزدورانو او د قانون نافذ کوونکو ادارو په اهلکارو دې مار خونړې حملې دې پلو اشاره ده چې بلوچستان کې د یاغیانو د شروع کړي جنگ ستونزه د اوارولو د کوره وتی ده، او دا ځکه چې فوج او سیول حکومت دواړه ناقلاره صوبه بلوچستان کې د مستقل امن په قائمولو کې ناکام شوي دي. اخبار لیکي چې د امن د مطالعو د پاکستان د ادارې د تفصیلاتو مطابق تیر کال بلوچستان کې دولس د نورو صوبو مزدوران او دغلته آباد غیر بلوچ وجلې شوي دي. اداریې لیکي چې کله خبره بلوچستان کې د امن د قیام راشي نو موږ ځانونه د کرخو دنونه ګیر وینو. بلوچستان کې د امن راوستو د پاره یاغیانو ته د معافی وړاندیزونه کیږي، او د بلوچستان د خلکو د اولسي اقتصادي جون د خکولو د پاره لوی لوی داوی او لوزونه هم کیږي. خدا هر څه اباستلی دي، ځکه چې عملی طور د دې ټولو ذکر شوو خبرو په موقع سو وجود نشته دی. د مثال په توګه که یو طرف ته بلوچستان کې شر فساد جاری دی، نو بل طرف ته بلوچستان کې حکمرانه پارټي محلاتي سازشونو کې یو بل سره لاس تر گریوان دي. دینه معلومیږي چې د حکمرانانو په ترجیحاتو کې بلوچستان کې د امن او قلاری راوستو ډیر اهمیت نشته، بلکې هغوی زیات زور په خپل اقتدار راوړلې دي. رښتیا خبره خدا ده چې په ناقلاره بلوچستان صوبه کې د یاغیانو جنگی کار روايه د بلوچستان د خلکو د نیسته د بیروزګارۍ او په دې لوبه کې د غلیم لاس لرنه یو بل سره تړلی حقیقتونه دي. دان خپل ادارې کې لیکلي دي چې بلوچستان کې د پوخ امن راوستو د پاره د یوې کوټلې تګلارې اختیارول لازم ده، چې په هغه کې خالی د خلی خبرې نه وي، بلکې د بلوچستان د خلکو د کړمو سمولو د پاره پکې په عملی اقداماتو زور ورکړی شوی وي. د خلکو د جایز ستونزو په اوارولو به د تندروي مخونی ولې شي. ډان اخبار د خپل ادارې په اخر کې لیکلي دي چې د بلوچستان په مدني او قدرتۍ دولت باید چې د بلوچ قوم حق ومنلی شي او د چین او پاکستان ترمنځ د سی پیک د ترقیاتی منصوبو خواږه دي لازمن د بلوچ اولس تر خولې تیر کړی شي. کریاست بلوچو ته د روزګار ورکولو، دویله د تحفظ ورکولو او دویله د صحت او د تعلیم د اسانو ورکولو په لړ کې کوټلی او واضح اقدامات وکړ، نو په دې د بلتون خوخو د بیانې په اثرناک ډول مخنیوي کېدی شي.
د واشنگتن ډي سي نا دا وایس اف امریکا دی په ریډیو دی.
نورنکو السلام علیکم. دا وایس اف امریکا دی ودا یا مجاهد جواد اوس هم د خبرونو لندیز. په ختیز افغانستان کې د زلزلې وروسته د مرستو حالې زلي دوام لري. زه یو شیدونکو مطبوعاتو ته ویلي ګڼ شمېر کسان د کورونو په ملبو کې بند پاتې دي. په زرګونو خلکو د خلاص اسمان لاندې په باران کې شپه تېره کړې او طالبانو د نړیوالې ټولنې نه غوښتي چې د زلزله ځپلو افغانانو سره مرسته وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر انا ثناءالله وایي د ملي امنیت په اړه د ملکي او پوځي مشرانو په غونډه کې پریکړه شوې چې د ناقانونه وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره به خبري یوازې د قانون په چوکاټ کې کیږي، خو ټي ټي پی دا پاکستان آئین نه مني. د اروپای شورا مشر چارلس مایکل ویلی دی ډاډه دی چې د اروپا مشران به د زیارت یا پنجشنبې په ورځ اوکراین ته د کاندید حیثیت د ورکولو پر سر رایه ورکړي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې وروسته د مرستو حالې زر دوام لري. ځایي اوسیدونکو مطبوعاتو ته ویلي ګڼ شمېر کسان د کورو په ملبو کې بند پاتې دي. په زرګونو خلکو د پرانیستي اسمان لاندې په باران کې شپه تېره کړې او طالبانو د نړیوالې ټولنې له غوښتنې چې د زلزلې ځپلو سره مرسته وکړي. د نهیا سیشن په پورس د شپږ اشاریه یوې درجې په زلزلې کې طالب چارواکو د زرو کسانو د مړینې او تر یو نیمو زرو کسانو د زخمي کېدو تایید کړی دی. زلزلې ننګرهار، پکتیا او پکتیکا ولایتونه زپلی، خو راپورټونه وایي تر ټولو زیات مالی او ځانی زیان یې په پکتیکا ولایت کې خلکو ته اړولای. د وایس اف امریکا آشنا څنګه د راپورټ تر مخه د پکتیکا د روغتیا د څنګه مشر ډاکټر حکمت الله عصمت زئی مطبوعاتو ته ویلي په سیمه کې لکتر لګه 3000 کورنۍ په بیړنۍ توګه مرستو ته اړتیا لري. د آشنا څنګه د راپورټ تر مخه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي قطر، ایران او پاکستان له زلزله ځپلو خلکو سره مرستې ورلېګلې. هغه د نړیوال ټولنې نه هم د مرستې غوښتنه وکړه. په افغانستان کې وروستۍ زلزلې لزګونه کورنۍ د غم په ډغر کې نیولې. اوس هم ډېر کورنۍ د خپل خپلوانو په مړی او ژوندې په سلاله هاند ګرځي. عاقل خان چې د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ د اوچکه سیمې اوسیدونکو او د پهنتون محصل هم دی، د کورنۍ اوو وشت غړي په زلزلہ کې مړ شوی دی. نو موري ازادي رادیو ته په جړغونی غږ کې کیسه کړي او ویلي دي چې د سترګو مخ ته یې د کورنۍ غړي تر تورو خاورو لاندې شول او ځینې سخت شول. په افغانستان کې راغلي زلزلہ کې له شمالي وزیرستانه پوځي عملیاتو په ترڅ کې به کور شپې نګدي 200 کسان هم ورشيبي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونما وای ټاکل شوې د زیارت په شنبه په ورځ به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو ځانګړي غونډه کې د افغانستان وضعیت وارزوي. یونما ویلي ټاکل شوې د امنیت شورا غړي به په دې ځانګړي غونډه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د وروستي راپور په اړه بحث وکړي. یونما ویلي چې په دې غونډه کې به په بشري چارو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستيال رامز الکبروف د دغه هواد د موجوده وضعیت په اړه د امنیت شورا غړو ته معلومات ورکړي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي طالبانو د روان 2022 میلادي کال د اپریل لمیاشتې وروسته افغانستان کې خپل واک پیاوړی کړی او خپل یو څل ویخت غړي چې نمونه یې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي په کابینه او نورو لړو او څوکیو باندې ګمارل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر انا سناولا وایي د ملي امنیت په اړه د ملکی او پوجي مشرانو په غونډه کې پریکړه شوې چې د قانون او وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره به خبرې یوازې د آئین په چوکاټ کې درنه کیږي. خو څېړونکو پښتنه راولاړبي چې هر کله طالبان د پاکستان آئین منلو ته تیار نه دي، نو بیا به پاکستان هغوی باندې خپل خبرې د پاکستان د آئین په اساس څنګه ومني. د شوروی چهارشنبه پورست د ملي امنیت پاړه د ملکی او پوځي مشرانو ترمنځ وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د بندو دروازو تر شا د ترسره شوې غونډې په اړه میډیا ته د حوال ورکولو پر وخت پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي په دې غونډه کې پریکړه شوې چې طالبانو سره د روانو خبرو په اړوند به د پارلمان باور ترلاسه کړل شي. او د اروپای شورا مشر چارلس مایکل ویلی د ډاډ دی چې د اروپا مشران به د زیارت پنځمبي پورز اوکراین ته د کاندید حیثیت د ورکولو پر سر رائے ورکړي. د اروپای اتحاد مشرانو په برسلز کې په اوکراین باندې د روس د یرغل د اغیزو او په نړۍ کې د خوراکي توکو د مسلې په اړه خبرې کړې. دوی همدارنګه اوکراین ته د نورو اقتصادي، پوځي او بشري مرستو پر سر هم خبرې کړې. یورپین یونین تیرونه اوکراین او د دوی وړوکی گاونډي مالډو واته د اروپای ټولنې د کاندید حیثیت ورکولو سپارښتنه کړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په یوه ویډیو وینا کې ویلي دوی د اروپای ټولنې د یو لسو رهبرانو سره د شروع چاشمبي پورز اوکراین ته د اروپای ټولنې د کاندید حیثیت په اړه خبرې کړې او د زیارت په ورځ به نور هم وغږیږي. تر دې مخکې هغه خوشبيني څرګنده کړې و چې باور لري د اروپای اتحاد ټول وګوښته هوادونه به د اوکراین د کاندید حیثیت ملاتړ وکړي. زيلنسکي دا هم ویلي چې روس د اوکراین په ختیځ کې سخت بمباري کړي او توغندي پرې ورابلي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو دی. د یورپی شورا صدر چارلز میشل ویلی هغه باوري دی چې د یورپی اتحاد مشران به نن په دغه اتحاد کې د شاملېدو لپاره یوکرين ته د امیدوار حیثیت په حق کې رائے ورکړي. د یورپی اتحاد مشران په یورپی اتحاد کې د یوکرين شاملېدو او د روسي جنگ د لاسه د خوراک نړیوال امنیت او د یوکرين لپاره د یورپی یونین په نورو اقتصادي، پوځي او بشري مرستو باندې برسلز کې غونډه کوي. نور حال د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې تاسو ته زمونږه همکاره منزه شهید بلاندې کوي.
د اروپایي شورا مشر چارلس مایکل ویلی د ډاډ دی چې د اروپا مشران به د زیارت یا پنځشنبه په ورځ اوکراین ته د کاندید حیثیت د ورکولو پر سر رائے ورکړي. اسوسییټډ پریس راپور ورکوي چې پر راتلونکو نه کې درې سرمشریزې به د اوکراین د ملاتړ لپاره د لویدیز هوډ ازمو یو د اروپایي اتحادیې مشران به په برسلز کې غونډه وکړي چې په ناتو کې د اوکراین غړیتوب باندې غور وکړي. د اروپایي اتحاد مشرانو په برسلز کې په اوکراین باندې د روس د یرغل د اغیز او په نړۍ کې د خوراکي توکو د مسلې په اړه هم خبرې کړې دي. دوی همدارنګه اوکراین ته د نورو اقتصادي، پوځي او بشري مرستو پر سر هم خبرې کړې. یورپین یونین اوکراین ته رونی اوکراین او د دوی وړوکی گاونډي مالډووا ته د اروپایي ټولنې د کاندید حیثیت ورکولو سپارښتنه کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په یوه ویډیوي وینا کې ویلي دي دوی د اروپایي ټولنې د یو لس رهبرانو سره د شورو یا چهارشنبه په ورځ اوکراین ته د اروپایي ټولنې د کاندید حیثیت په اړه خبرې کړې دي. تر دې مخکې هغه خوشبيني څرګنده کړې و چې باور لري د اروپایي اتحاد ټول ویش هوادونه به د اوکراین د کاندید حیثیت ملاتړ وکړي. زيلنسکي دا هم ویلي دي چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې سختي بمباري کړې دي او توغندې پرې ورولې دي. د فرانسې پریس خبري ادارې د راپور لمخې د فبرورۍ په میاشت کې د روسیې د ځواکونو لخوا پر اوکراین د یرغل لپاره راهسي تر 125 زیات کلتوري او تاریخي ځایونه زیانمن شوې دي یا ویجاړ شوې دي. په ویجاړ شوې جوړښتونو او ودانیو کې موزیمونه، یادګارونه، کلیساګانې او کتابتونونه شامل دي. بلورته مشهور امریکایي کمپنۍ مایکروسافت د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د روسیې استخباراتي ادارو د اوکراین د متحدینو یا ملګرو هیوادونو کمپیوټري شبکو هک کولو لپاره ډېری هڅې ترسره کړې دي. مایکروسافت راپور ورکړی دی چې د کوم وخت راهسي چې جګړه پیل شوې ده، یعنی څلور میاشتې د مخه، د اوکراین په ادارو د روسیې د دولت ملاتړي هیکینګ ډلو له خوا بریدونه شوې دي. څېړونکو موندلی دی چې د اوکراین څخه بهر په 240 هیوادونو کې 128 سازمانونه هم د ورته ډلو له خوا په جاسوسي متمرکز هیکونو کې په نښه شوې دي. څېړونکو موندلی چې د سایبری جاسوسۍ نږدې 2/3 برخه هدفونه د ناټو غړي هیوادونو پکې شامل دي. منازه شهید، دیوا، امریکا غاګ، واشنگتن ډي سي. د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
امریکا دیوا ریډیو دی. د پاکستانی مصنوعاتو د یورپی اتحاد مارکیټونو ته د لاسرسي د اسانۍ او سهولت په اړه د جی ایس پی پلس حیثیت غځولو لپاره د یورپی اتحاد یو مشن دا وخت په پاکستان په سفر دی. یورپی اتحاد په کال 2014 کې پاکستانی مصنوعاتو ته د جی ایس پی پلس د اسانۍ لاندې داسې رعایتونه ورکړي چې دغه ملکونو ته په برآمد کوونکو پاکستانی جوړ سامانونو باندې څه قسم ټیکس نه لګوي. د دې اسانه میاد کال 2023 دسمبر میاشت کې ختميږي. د پاکستان په سفر د یورپی اتحاد مشن جاج اخلي چې پاکستان په هغه اوشت نړیوال کنونشنز باندې څومره عمل کړي کوم چې د بشري خزو ماشومان او د مذهبي ازادیو د باوري کولو غوښتنه کوي. تفصیل په د اسلام آباد نه د خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
د تجارت د وزارت د چارواکو تر مخه د یورپی اتحاد د سرندوی میشن با خپل لسرزنې دوره کې د پاکستان د نن د بشري خزو او د مزدورانو د حقونو په ګډون د یو شمیر چارو جاج اخلي. ښکارا دی وی چې یورپی اتحاد کال 2014 کې پاکستانی برامداتو ته د جی ایس پی پلس سہولت لاندې رعایت ورکړي او د دې اسانې میاد کال 2023 د دسمبر په میاشت کې ختميږي. د یورپی اتحاد وینا ده چې کال 2014 کې د پاکستان جی ایس پی پلس کې د شمولیت رستو د یورپی اتحاد منډو ته د هیواد برامداتو کې 15% اضافه شوې ده. د اقتصادي چارو سیړنکار قیصر بنگالی وای د یورپی اتحادیې لخوا پاکستان ته ورکړې شوې د جی ایس پی پلس اسانې نه یوازې یورپی یونین ته د پاکستان برامدات زیات کړي، بلکې د سره د هیواد دننه خلکو ته د روزګار موقع هم ترلاسه شوی.
پہ عمل ہو رہا ہے، خاص طور پہ جو لیبر کے حوالے سے، اور اس میں لیبر سیفٹی خاص طور پہ مسئلہ ہے. آپ دیکھیں آئے دن فیکٹریوں میں آگ لگتی ہیں اور اموات ہوتی ہیں.
ہغوائی د مزدورانو د حقونو او حفاظت په حوالہ د یورپی یونین په غوښتنو باندې پورا عمل درآمد نکېږي. موږ وینو چې روزانه د پاکستان په کارخانو او د کویلی په درنګونو کې هورونه لګي او د غلطه د حفاظت هیڅ بندوبست نشته. خو یورپی اتحاد په دې اړه په پاکستان فشار نه اچوي. یورپی پارلیمان تیر کال د مئی په اولنې نیټه په درون اکثریت سره یو قرارداد منظور کړی و چې پکې پاکستان ته ورکړي شوی د جی ایس پی پلس اسانې ته د بیا کتنې وینا شوی وا. د اقتصادي چارو کارپوه او د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل پوهنتون کې د اقتصاد او د سانګې استاد ډاکټر میراج الحق وایس اف امریکا ډیو توای د کلر چې پاکستان ته دا سہولت ترلاسه شوی نو د یورپی اتحاد مارکیټ ته د پاکستانی مصنوعاتو د برامداتو برخه هم زیاته شوی.
یو خو ډیت پینلټی یعنی سزای موت د غوښتنه چې پاکستان دا ختم شي، دا د عمر برقید باندې نو په باندې هم د ګورنمنت او د ته پاکستان په غیبه نه کار دی انډر ابزرویشن دی. دغه دیم فریډم اف ایکسپریشن باندې کوتر شادو کې د نور چې کوم ملکونه دي د پاکستان لیول نو فریډم اف ایکسپریشن د ډیر حد پورې پاکستان کې سره دی. د شانتې کې هیومن رائټس کې هم نورم څه داسې ډیمانډ خاص کر کوم چې مینارټیز دي پاکستان کې کوتر وګوري څومره چې نور مذهبونو خلک ته کاغه کرسچن دي کاغه سیکس دي کاغه هندو نو دغه ریلیجیس اکټیویټیز باندې داسې پابندی نشته.
په اسلام آباد کې د یورپی یونین د میشن لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د یورپی اتحاد سارندوی میشن د جون په 28 نیټه پاکستان ته رسیدلې او دا میشن به د انساني خزو او مزدورانو د حقونو په اړه په هغو ویش کنونشنونو د پاکستان د موثر عمل درآمد جاج اخلي چې پاکستان لاسلیک کړي. پاکستان کې د بشري حقونو غیر دولتي خپلواک تنظیم اچ آر سی پی پخوانی مشره او غړي زهرا یوسف ډیوا توای کو یورپی یورپی یونین د پاکستان په حکومت باندې د بشری حقوقو په اړه فشار اچوي، نو د دې زور به د حکومت پر ځای خلکو ته رسیږي.
مذہبی آزادی کا تعلق ہے تو وہ حکومت کے طرف سے نہیں، مگر سوسائٹی میں
هغوی په تیرو سو کلونو کې د پاکستان دننه د اظهار ازادي او د مذهبي لګکو حقونه د خپو لاندې شوي، نو تر څو چې د مذهبي ازادیانو تعلق دی نو د حکومت لخوا په دې اړه کومه ستونزه نشته، خو په ټولنه کې د مذهبي ازادیانو په اړه عدم برداشت لیدل کیږي. مطبوعاتي راپورونه وایي چې د یورپي اتحادیې د سرندویا مشن به د خپل سفر په ترڅ کې د ښځو، مزدورانو او د ماشومانو د حقونو په اړه د اړوند چارواکو سره هم لیدل قتل کوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو ده. د پاکستان حکومت لخوا د چین بانکونو نه د 2.3 ارب ډالر قرض اخستو د معاهده اعلان وروسته د روپۍ په مقابله کې امریکایي ډالر نرخ په 2 ورځو کې 5 روپۍ کم شوه دی. د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل وای پټرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې اضافه لوري پاکستان د دیوالیه کېدو نه بچ شوه دی. نور حال د اسلام آباد نه د خبريال اورنګزیب خان راکوي.
خبری کانفرنس دا وینا په وخت د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویل دی زیاتې دن کې ګرانه احساس حکومت ته هم دی، ځکه مو د زلې په مالدار خلکو ټیکس لګولو فیصله کړې ده او د چا د کال آمدن 15 کروڑ روپو نه به زیات وي په هغه به 1% نور ټیکس لګي او د چا 40 کروڑ نه زیات وي په هغه 2% او چا چې 15 کروڑ روپو نه زیات وي هغه به 3% اضافي ټیکس ورکوي. مفتی اسماعیل وای د نور ټیکس لګولو تفصیل به هم زر اول سره شریک کړی شي او دا وایي کړی دا موجوده حکومت بیړنی ګامونو لوجې پاکستان د دیوالیه کېدو نه بچ شوی دی.
اللہ کی مہربانی سے جو ہم نے یہ پیٹرول کی پرائز بڑھائی ہے، جو ڈیزل کی پرائز بڑھائی ہے، اس سے پاکستان کو دیوالیے سے بچایا ہے. جو سارا دن رات کو ساری ساری رات بیٹھ کے ہم آئی ایم ایف سے بات کرتے ہیں، تو پاکستان کو دیوالیے سے بچایا ہے.
دا خزانے وزیر وی پیٹرول اور ڈیزل نرخونا زیاتولو لوجې پاکستان د دیوالیه کېدو نه بچ شوی دی او د لپاره عالمی مالیاتی ادارې یا IMF سره پر لپسې خبرې کوو او موجوده خراب معاشي حالات او زموږ تیر پاکستان تر انصاف معاشي تګلارې دي. مفتی اسماعیل وای تیر حکومت سلور کاله د پاکستان بیرونی قرضو کې مجموعي توګه 80% اضافه کړې ده او تر کومه چې د نورو هیوادونو نه قرض اخلو د خود مختاري داوا نشو کولی. خود مختاری به وخت وی کله چې بجټ خساره ختم شي او بیا پاکستان د قرضې حاجتمند پاتې نشي. مفتی اسماعیل وینا وا د عمران خان IMF سره معاهده وکړي بیا به عمل ونکړو. پاکستان خزانه وزیر لخوا IMF سره مذاکرات او ختمي کېدو بیان پس او چین بانکونو لخوا پاکستان ته 2.3 ارب ډالر قرض ورکول او بیان پس پاکستان کې روپې په مقابله د امریکایي ډالر نرخ دوازده کې 15 روپې کم شوه دی. پدې فارکس اسوسییشن اف پاکستان مشر ملک بوستان ډیوتا وای IMF سره د پاکستان معاهده ډېر اهمیت دی او IMF چې کله یو هیواد ته قرضه ورکوي نو د نورو هیوادونو عملیاتي ادارې هم بیا هغه هیواد ته قرضه ورکولو لپاره تیار شي. اوس چې حکومت کوم مشکل فیصله کړی دی وای چې رومبه رز نه به کړی وو.
ته یتي باتې شروع می کاله ته زیاده څه ته اتنه پینک نه اتا نه
ملک بوستان وای وای چې موجوده حکومت رومبه رز نه په IMF سره په هغه شرطونو مایده کړې وه کوم چې تیر حکومت منلی وو. که چېرې په وخت به داسې شوي وو نو معیشت به دومره نه خرابېده څومره چې اوس دی. خبریال مهتاب هدر د چین لخوا پاکستان ته قرضې ورکولو په هکله وایي IMF سره معاهده که حتمي شي نو چین نه علاوه تمه ده سعودي عرب هم پاکستان ته قرضه ورکړي، خو دا ټول هیوادونه پاکستان او IMF ترمنځ معاهده حتمي کېدو په انتظار دي چې IMF پاکستان سره د شپږ ارب ډالرو نه زیات معاهده کې ډومبه دي 90 کروڑ ډالر قسط پاکستان ته جاری کړي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
ګران اردن کو تاسو د واشنگتن ډی سي نه د وایس اف امریکا د یو ساته خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان بلوچستان صوبه کې د راغلو سیلابونو لوجې شپږ کسان مړه شوي دي. د هرنۍ، کوهلو او کوه سلیمان ضلعو کې سړکونه سیلابونو اغیزمن کړي دي او د پنجاب صوبې او هرنۍ ترمنځ لویه لار اوبه وړې ده. تفصیل پې د کوټنا د یوه خبریال حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان د قدرتیا پاتو د مخنیوي اداره پیډمی وی چې د وسی د بارانونو له سبب زخه د بلوچستان په ختیځو سیمو کې ځانی تلاپات او مالی زیانونه یو خلګو تړولې دي. سیمایز چارواکي وی چې درنای په سیمه کې د یوې کورنۍ څلور تنه په یو گاډي کې روانو چې د سپین تنګي په سیمه کې د باران سیلابي وبو یوړه د دروتن مړی او یو کس په جوبل سوی آلات کې ژوندۍ رښل سوی دي. درنای سیمایز خبريال محمد انی پترین وی دیوته په دې باب وی
پسندنګي کلیسېړي کې دوه زنانې یو لسکنه معصومه او یو سړی سیلاب وړو د دوه شزو لاسونه په ماند کې پیدا کړی دي. معصومه سو هغه پسندنګي ایریا کې پیدا ک او هغه سړی ځوندای خلکو اپوک شي. هرنای پنجاب سارا ستنګي ور نه واخې تر 22 میل پورې دا سیلاب مکمل طور پر وړی دا او 22 میل ایریا کې روډ ډېر لو ایریا د لاند سلایډینګ لوجه ناست ده.
د ارنای د پنجاب ترمنز د کاملو الهاري لټړل کې دوزخه د خلګو د کویلې او د سوجانو ډکی گاډي هم په لار ولاړې دي. خلګو په دې با باندې نن احتجاج هم وکړي.
هرنای پنجاب کومیشاره بولا جاي بولا جاي هرنای پنجاب کومیشاره بولا جاي بولا جاي نای جدي افسران مرداباد نای صوبائی حکومت
د هرنای یو سیدونکی حمید الله په دې باب وی.
هرنای ټو پنجاب شاره مکمله بندسوږي د پسونو باندې ټرکونه ولاړ دي. خوراک او د ششاکو غيو بدو بسلته نستا او دلته د کولې لوډ لاریان شي دي هغه ولاړ دي. د لوډ ټرکونه الته ولاړ دي چې هغه د سبزی خرابوږي پیاز خرابوږي.
د صوبایي حکومت ویاندی پرا عظیم شان نن په خبری کانفرنس کې ویل چې حکومت په سیلاب ځپلو سیمو کې د مرستې کار پیل کړی دی او ډیری ضربه کامل ویلاري خلاص کړي او له خلکو سره به مرسته هم کوي. د بلوچستان د قدرتیا پاتو د مخنیوي اداره وی چې د جون له شلمې زخه بیا تر اوسه پوری په بلوچستان کې د بارانونو او د سیلابونو له سبب زخه 12 کسان وژل شوی دي او یو بیا ټپیان شوی دي. د قدرتیا پاتو د مخنیوي اداره وی چې سیلابونو د بلوچستان په ختیځ سیمه کې هرنایی، سنزاوی، کلو بارکان، دیرابوکتی، شیرانی، مسخیل، دوکی او پژوب سیمو کې له غرونو زخه سیلابي اوبه راغلي دي چې له سبب یې تر اوسه پورې دوه پلونه او د اورګاډي تر یو کیلومتره پورې پټلۍ هم وړېده. پېډمی وی چې په دیرابوکتی کې یو کور، په بارکان، دوکی او ارنایی کې دوه لس کورونه نړېدلې دي. د پېډمی په خبره چې تر 300 زیات څارویو د لمریزې انرژي سولر پلیټونو ته هم زیان رسیدلې دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان خبر پختونخوا په کورما قبایلی ضلع کې د پرون ورځې اوږدو خبرو اترو وروستو امن په ځای کړی شوی دی، خو د مرکزي سړکونو امنیت پیاوړی کولو په غرض پوځ دغلته په ځای کړی شوی او ورسره د سوشل میډیا د لارې کرکجن پیغامونو خپرولو هم د مخه نیولو پخلی شوی دی. تیره هفته کې د دوه هدفي وژنو نه پس دغلته د سنی او شیعه مسلک پلویانو ترمنځ تاوتریخواله راغلو او د سیمې حالات خراب شوي. نور حال د سیمې نادری به خبريال ابراهيم شنواري په دې ريپورت کې راکوي.
د تیری یوې ونې نارامۍ او خرابې امنیتي وضع نه پس نن د کورمی قبایلي ضلع عمومي وضع آرامه وه. دغلته واړه تجارتي مرکزونه چې پکې پړه چنار، صدا او د بګن بازارونو په خاصه توګه شامل دي د کاروبار لپاره په مکمله توګه خلاص وو. ورسره کورمی ضلع ته ورغلې مرکزي سړک او بیا د صدی او پړه چنار ترمنځ لوی سړک هم د هر قسمه تګ راتګ لپاره پرانیست شوی وو. البته د ځایي اوسیدونکو په وینا د پرون ورځې خبرو اترو نه پس د مرکزي سړکونو امنیت د پولیسو سره سم پوسټ هم سپارل شوی او د حکومت او ځای مشرانو ترمنځ شوی لوزنامې نه پس پوس په سړکونو خپلې غزمې پیل کړي. په پړچنا کې موجود ویزای خبريال عظمت علیزی د سیمې اوسنی حالات په اړه وایس اف امریکا ډیوته داسي وویل.
زه
اوس د پرشنار بازار کې حالت موجود يم دا بالکل خلاص دی بالکل هیڅ ایر نشته ورکی او پرشنار نه سیوا ساده بازار او پګن بازار نور ټوله کلاو دی خو نه الکه کې کوم وړ کاروبار دی یا غټ کاروبار دی هغه په خپل الکه کې شروع دی اور ودونه خپل ځای کې شته خو بیا د خلک ایره کوي چې الکه کې بیا شر پسندي و نشي الکه کې د شتګردي و نشي چې خلک مرشي نه حکومت په کار دی چې یو خو کلک غمونه واخلي چې بیا د سکیسون تابع چې په خیران نشي
د پرون ورځی جرګو مرکو په اړه دغلت نه ټاکل شوی ایم ان ای ساجد توري څوک چې د پاکستان مرکزی کابینې برخه هم دی او ویل چې چونکی د دوه هدافي وژنو نه پس زیاتره د سوشل میډیا د لیارې کرکجن مسلکی پیغامونو د سیمه امنیت نو هم خراب کړي وو نو ځکه د پرون په جرګو مرکو کې د سوشل میډیا په غلط استعمال هم د بندیز په خلې او شو ساجد توری زیاته کړ چې چونکی زیاتره پیغامونه د ځینی خارجي هوادونو نخپور کړی شوی وو نو د پرون ورځې جرګو کې دا هم فیصله وشوه چې کپراتلونکي کې داسې کوم پیغام د خارجي هواد نخپور کړی شو او د دغه کس تعلق د کورمی سره وو نو د هغه په کورمه کې موجود د کورنۍ کسانو په ضد به هم قانوني کاروایی کولای شي د سیمه مشرانو په عمومي توګه د امن راوستلو په اړه پورته کړی شو حکومتي ګامونو ستاینه وکړه او د مسلکي اختلافونو ختمولو ژمنه هم وکړه ابراهیم شنواری وایس اف امریکا دیوا
د وایس اف امریکا دی بار ریډیو دی او استاد ستوبلاندی کو د واشنگتن اداریا
متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیرې لیندا تامس گرینفیلد ویلي دي چې ډیجیټل ټکنالوژي د امن او سلامتیا په پرمختګ کې ډیر اهم کردار ادا کولی شي. د دې د بین الاقوامي امن په ساتلو کې د ډیجیټل ټکنالوژي د کردار په حق له متحده قانونو د سلامتی کونسل یوې اوسنۍ شوي غونډې ته خپل تقریر کې ویلي دي چې نوي ټکنالوژي د وړاندې نه د متحده قانونو د امن ساتنې په عملیاتو کې یو اهم کردار ادا کوي او دا ضروری ده چې په مثبت ټول د دې استعمال یقیني کړی شي. د زیاته کا چې د سوشل میډیا او د پیغامونو د لیګلو را لیګلو وسیلې د جنگونو نوراندې او د جنگونو په دوران کې د خلکو د سرونو د بچکونکو معلوماتو ته پرسیدو کې اسانه پیدا کړي. د خلایي سیارونو د حاصل کړي شوو اعداد او شمار او د معلوماتو په بنیاد چاپیریال کې د بدلون خطرې ان په وخت په ګوته کېدي شي. امن ساتونکو ته اهم معلومات رسولې کېدي شي او د جنگونو او د قدرتي آفتونو په دوران کې د هنګامي نوعیت مواصلاتي رابطې خیکی. سفیری گرینفیلد دا هم ویج د دې ټکنالوژي په امداد مو د قاتونو دراتلونه د وړاندې خبرې دی شو او د دې مخنیوي کولې شو. مونږ هم د دې ټکنالوژي په امداد پناګزینو له سر پټولو زینه او روزګارونه کته شو او د هم دې په ذریعه مونږ د خپل امن ساتونکو خلکو او د هغو خلکو خطه حفظ کولې شو چاته چې د خدمت کول فرایض ورکړي شوې دي. خو دې وی چې دا ډیره د بدنصیبه خبره ده چې د خلکو د جون د خکولو صلاحيت لرونکي دا ټیکنالوژي اکثرا د بشري حقوقو د واهنو او د جنگونو د تودولو غوندې د ناوړو کارونو د استعمالولې شي. سفیر تامس گرینفیلد نور وی چې د دې ټیکنالوژي د ریاستي او کله کله د غیر ریاستي قوتونو لاسو ته پورتلو دا معلوماتو ته د خلکو د رسایې د ختمولو د تحریر او تقریر د ازادې د چقولو او د غلطو معلوماتو د خورولو غوندې د ناخوخه کارونو د پاره استعمالولې شي او دا کارونه یقینا چې جنگونه راپاري دا کارونه یقینا چې د عامو خلکو د صحت اسانو ته د رسیدو په لار کې خندان هم راپورته کوي په خلکو د زور ظلم کېدو او د بشري حقوقو د وهنو په حق له دستاويزي عمل ډیل کوي مالی عملیات ګډوډ کوي او د ډیرو کورونو خپل نږدو خپل خپلوانو سره د یو ځای کېدو په لار کې خندان راپورته کوي. سفیر لیندا تامس گرینفیلد وی چې امریکا د آنلاین ازادې یو شمیر خپل ملګرو ملکونو سره د انټرنیټ د ازادې د تحفظ کولو او د ډیجیټل جغرافیایي او نباتاتي نظام د بشری حقوقو په حق کې د استعمال د یقیني کولو د پاره په شریکا کار کوي. دی وی چې موږ د سایبر سپیس د اډانی په بابل د ذمہوارو ملکونو د دریز مرسته کوو، د کومو په ذریعہ چې د متحده قانون ټولو غړو ملکونو د سایبر سپیس په حق لا د نړیوال قانون د نفاذ تصدیق کړي دي. سفیر تامس گرینفیلډ دا هم وی چې موږ په دې کار کې په ګرد د دنیا کې هغو ملکونو سره ولاړیو چې د سایبر د ناولو سرګرمونه دنیا بچ ساتل غواړي. په یو وشتمه صدای کې د امن او سلامتیا په اثرناک ډول په زیاد ساتلو د پاره مو باید چې د یو وشتمه صدای د خطرو جواب وکړو او د دې د پاره د یو وشتمه صدای د وسیلونو کار واخیستی شي. لینډا تامس گرینفیلډ خپل تقریر په دې الفاظو ختم کوي چې په مونږ کې چې کوم ملکونو په دنیا کې د جنگونو د مخنیوي پوخ نیت کړی دی، په دوی لازمه ده چې د ټکنالوژي د مثبتو تبدیلو د پاره استعمال یقیني کړي، نه چې دینا د بشري حقوقو د وهنو د نفرتونو د خورولو او د جنگونو د تودولو غوندي د ناوړو کارونو کولو کار واخلي.